اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا جوا یو ساته خبری خبرونه ده. ستاسو قربانی یو زکل څوم کاکړ
او زه شپاکومن
خبرونه کې شراغلاس ترته وی یو نن د جمعې ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماختن لس بجې سعودي افغانستان کې نن نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. را سره ملګری اوسئ د خبرونو تفصیلات لرو خو ول درته وړاندې کوو سر ټکی.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي.
د امریکا جرنال جوزف ووټل ویلي د صدر ترامپ د سویلي آسیا د تګلارې نږدې یو کال وروسته په افغانستان کې د سولې امکان زیاتولو لپاره به دې تګلارې ته بیا کتنه کوي. خو جرنال ووټل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان مهم رول لري.
او د هندوستان سره د دوستۍ پلوي پاکستانی فعال رضا محمود خان د اوو میاشتو د بدرکې وروستو کور ته رسول شوی. نوموړی د 13 دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لکور وړل شوی و. د بشري حقونو د تنظیم یو مشر زارا یوسف وایي چې اکثره بدرکه کړل شوو خلکو کورنۍ باور کوي چې خپل خپلوان یې استخباراتي ادارو بدرکه کړي.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسئ. یو وساته خبری خبرونه کې د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی سره خبری خبرونه تنه خپل غلا واشنگتن ډي سي نه واګي. د پاکستان اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت په ملک په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصلې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او زوم ریټایر کیپټن صفدر درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي. په دغې د ډیورډ خبریال اسلام آباد نور تفصیل دسته وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورټ د ناجایز اساسو لرلو په تور بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د لور لخوا دوی ته اورول شوی سزاګانو په ضد د اپیلونو باضابطه اوریدنې پریکړه کړې ده. او نواز شریف جیل کې د سره خپل کړی شوی ناروا سلوک د تورونو جاج اغیستو لپاره د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د ملکي عدلیې لخوا د نواز شریف سیاسي حریف عمران خان په حق کې د فیصلو لړۍ دوام لري او تر هغه ځانګړي عدالت عمران خان لخوا مهم آئینی ادارو باندې حملو په کیس کې عدالت ته د نه حاضرېدو خواست منظور کړی دی. د ناجایز او خپل آمدن نه زیات اساسو لرلو په تور جیل کې بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور او زوم لخوا خپلو سزاګانو په ضد اپیلونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کې شوې ده. د جمعې په ورځ شوې کاروایه کې عدالت د دغې اپیلونو باضابطه اوریدنه پیل کولو پریکړه کړې ده او د احتساب ملي ادارې ته د روانې میاشتې په اخره کې د کیس په راتلونکي اوریدنه باندې اړوند ریکارډ پیش کولو تحریری حکم هم جاری کړی دی. د شریف خاندان اپیلونو کې د احتساب عدالت پریکړه د ملکی قانون په ضد ګرځولو ترڅنګ نواز شریف او د دلور او زوم په ضمانت باندې خوشی کولو خواستونه شوي دي. احتساب عدالت د نواز شریف په غیر موجودګۍ کې د ته د 10 کالو او د دلور ته د 9 کالو او د نواز شریف زوم ته د 1 کال بند سزا اورولې ده. د تیر جمعې په ورځ د لندن نه پاکستان ته په واپسۍ د احتساب ملي ادارې پخوانی وزیر اعظم د دلور او زوم د پینډې اډیاله دان ته چولی وو. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز تور لګوي چې حکومت د نواز شریف او د دلور سره په جیل کې ناوړه سلوک خپل کړی دی. او تیر ورځ د هیواد په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غړو د نواز شریف سره د ملاقات نه پس دغه تورونو پخلی کړی دی او د نواز شریف سره ملاقات کې شامل د تنظیم مرستیال مشر او وتلې قانون پوه کامران مرتضی یو شخصي ټلویزیون چینل ته صدا سي ویلي.
پھر قید تنہائی میں رکھنا کوئی ایسا کوئی ایکسٹرارڈنری کوئی دہشت گردی کی تو ملزم نہیں ہے یا مجرم نہیں ہیں یہ. نیب کے کیس میں اپیل ان کی پینڈنگ ہے اور اس میں ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھنا, اسی طرح ان کی بیٹی کو بھی قید تنہائی میں رکھنا.
دے وائی چې د نواز شریف او د دلور سره په زندان کې داسې سلوک ساتلی شي کوم چې د کامران مرتضی په وینا د ترهګرو سره هم نه کیږي, ځکه نواز شریف د دې معاملې جاج اغیستو لپاره د پاکستان بار کونسل یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. او کامران مرتضی زیات زیاته کړه چې د دوی تنظیم د نواز شریف په دغه مطالبه باندې غور کوي. کامران مرتضی وویل چې نواز شریف او د دلور د نورو قیدیانو سره نه خو یوازې ساتلی شي، او دا چې دوی ته د خوراک لپاره سړه او خرابه ډوډۍ ورکول کیږي، او د کامران مرتضی په وینا نواز شریف ته ذهني اذیت هم ورکول شي. بلخوا مرکز او پنجاب ایالت کې موقتی حکومتونه د نواز شریف او د ګوند دغه تورونه ردوي، او د اطلاعاتو مرکزی وزیر علی ظفر وایي چې نواز شریف او د لور ته جیل قانون او ضابطو تر مخه ټول بنیادی سهولتونه ورکړي شوي دي. علی ظفر زیاته کړی چې د جیل قانون او ضابطې د ټولو قیدیانو لپاره یو شانتی دي، او دا چې حکومت په قیدیانو کې څه قسم توپیر نشي کولی. دا په داسې مهال چې مسلم لیگ نواز ګوند نه یوازې طاقتور فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې خو د دوی سیاسي حریف عمران خان سره د ملاتړ تورونه هم لګوي، او مسلم لیگ نواز ګوند هم دغه سیر تورونه په ملکی عدلیه باندې هم لګوي، او دغه تورونو په ترڅ کې د اسلام آباد تر هغه ری ځانګړي عدالت د عمران خان او د ځینې نږدې ملګرو لخوا پارلمان او سرکاري ټي وي باندې حملو کیس کې د عدالت ته د نه حاضرېدو خواست منظور کړی دی. د پاکستان ستر عدالت او د فوج سر لښکر په ملکی سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي، او تیر ورځ د فوج ویان د سینټ کمیټې پر وړاندې یو ځل بیا خپل دغه دریځ تکرار کړی چې ګنې فوج په راتلونکي ټاکنو کې نیغ په نیغه ایس کردار نه لوبوي.
د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف جان ووټل هغه تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د صلح خبرې اترې پیل کېده، او د دغه صلح خبرې اترو لپاره دا وخت دی چې پاکستان خپل مثبت رول ولوبوي. دا غوښتنه د پاکستان نه په دې وخت کې کېدل، او دا خبره هغه په داسې شکل کې کړی دا چې ګنې د پاکستان کم رول جوړیږي یا جوړی یا دا چې دغې نه کم غوښتنې کېدې د هغې وخت دی چې هغه خپل دغه رول لوبولو ته را وړاندې شي. په دې باندې زموږ سره زموږ همکار فیر زبیر شاه صاحب موجود دی، باقي تفصیل به د هغې نه اخلو او د هغې نظر هم. پیر صاحب تاسو هرکلی کوم، ستړي مشئ.
په خیر،
مننه پیر زبیر شاه صاحب. د امریکا د پوځ د دغه مشر بیان او د دغه کم تفصیل تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ، او بیا دا وخت څومره مهم دی.
جی، دوی خبرې کړې دي د سینټکام مشر دی جنرل جوزف ووټل، او د نورم ډېرې خبرې کړې دي. یا بنیادی چې کوم خبره ده، هغه دوی خبرې دي. یو خو دا د خبره کړې ده چې کوم تګلاره ده په افغانستان حق له هغه کې څه بدلون نه دی راغلی. ولې چې دا اتوار په ورځ تېر اتوار ته نیویارک ټایمز سټوري کړې وه، هغه کې دوی دا ویلي وو چې امریکا به اوس ډایرکټ طالبانو سره خبرې کوي، او که فرض کا دا سی وشي نو چې کومه تګلاره دا تګلاره چې کوم یو کال وړاندې صدر ټرمپ انتظامیه مخکې کړې وه، هغه دوی دا ویلي وو، او اوس هم دوی دا وایي چې افغانستان کې چې کوم امن خبره دا به افغانستان حکومت کوي، افغانان به په خپل یومنس کې کوي، او امریکا چې کوم هغه مطالبه د طالبانو وه چې ډایرکټ موږ نیغ په نیغ امریکا سره خبرې کوو هغه نه منله. نو اوس هم مطبوعاتو کې دا سره تل لکه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره خبرې کوي، نو کېدای شي په تګلاره کې بدلون راشي. نو دا ویلي چې دا بدلون نشته، او چې کومه تګلاره دا مکه به وي، او چې کومې خبرې کیږي نو هغه به د افغانستان په او د افغانانو خپل منځ کې به وي، دا صلح او د امن خبرې، او امریکا به مرسته ورسره کوي، هغه ته به چې سرته ضرورت یې هغه دوی پوره کوي، او که ضرورت پیښ شو نو په دې خبرو کې به سم واخلي. او دومره خبره چې کوم تاسو اشاره وکړه پاکستان حق له، او دی والی چې پاکستان یو ډیر مهم رول دی افغانستان کې امن راوستو کې، او باید چې پاکستان اوس رامخ کې شي او خپل رول چې کوم دی هغه ولوبوي، او رول هغه رول دی ولوبوي چې کوم دی وای اوسه پورې د ویلي دی، او د مونږ ته وای چې اغه رول امن دی، او اغه رول خو پاکستان دې د بیان نه داخ کار کیږي چې پاکستان لکه اغه رول اوسه پوره نه دی لوبولې، او دین مخ کې هم نور چې کوم اعلی چارواکي دی امریکای هغه هم پاکستان ته بار بار دا وایي چې کوم رول تاسو وایي چې موږ لوبول غواړو باید چې اغه رول اوس ولوبوي. نو دا پاکستان یو قسم بیا غوښتنه شوې ده چې تاسو نور هم وکړي، او چې کوم د امن لپاره امریکای مرسته وکړي.
پیر صاحب، د پاکستان د مرستو دغه غوښتنه، د پاکستان موډ څنګه دی دې وخت کې؟ تاسو هغه څنګه ګوري؟ پاکستان آیا دغه غوښتنو منلو ته تیار دی او که نه؟ دا به هم لکه د تیر غختنو په زیاده دغه سپاتی کیږي.
نو جی دا خو غختنه بار بار ورنکیږي او چې دوی دا غختنه کوي نو مقصد دا دی چې پاکستان لکه هغه غختنه دوی نه دی پوره کړی په دې خو دوی بار بار دا غختنه کوي ورنه. او نو دلته امریکای ته اوس دا یو چیلنج دی چې یو خو پاکستان سره دوی تعلق نشي مکمل ختمولی، پاکستان باندې دوی فشار اچولو کوشش وکړو او لګیا دي، خو هغه فشار هم دوی یو حد دی ولې چې دوی نه غواړي چې پاکستان غونډه ملک چې هغه سره جوهري اسلحه ده او ډېر زیات آبادی ده او مسلمان ملک دی او الته اوس هم د امریکې چې کوم افغانستان کې جنگ ده د نیټو والا هغه دارومدار په پاکستان باندې اوس هم شته او ښه ډېرې دی. نو پاکستان دوی نه غواړي چې موږ ډېر فشار پہ واچو، اسپیشلی مالی فشار چې دی او پاکستان هم غیر مستحکم شي. نو دا یو سر خو ورسره ورسره دوی ته دا هم پته شته چې پاکستان که فرض کا موږ سره صحیح مرسته ونه کی نو دا جنگ افغانستان کې دا نه ختمې دی شي او نه دوی ګټلې شي. نو امریکای ته دا یو چیلنج دی او دوی کوشش کوي چې داسې توازن وساتي چې په پاکستان باندې فشار هم وي، پاکستان هغه خبرې ومني چې کوم دوی نه وختنه کیږي او ورسره ورسره پاکستان دومره غیر مستحکم هم نشي چې افغانستان نه غټه مسله په افغانستان کې ورته پیدا شي امریکای ته او نور هیوادونو
پاکستان کې ورته پیدا شي.
جی نو دا یو ټایټ روپ چې انګریزي کې ورته وایي چې دا امریکا کوي لګیا دی، خدا دې چې پاکستان اوس پورې هغه کارونه نه دی کړی چې کوم ورنه غواړي او هغه کارونه دا دي چې خپل خاور نه دی تر هرګرو زالې ختمې کی.
ها پیر صاحب مننه ستاسي ډیر مننه
ډیر مننه
ډیر مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازم من خو هم
که بل سوکي کوي او کنا تهي کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا دی ودر د واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوند دی بڑا وړاندې کی جره سره ملګری اوسې یو شمیر نور مهم خبرونو راپورونه لرو. خو د پاکستان د مالی خسارې په اړه تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې شش کال اتلس عربه خساره کې دی او د یو راپور تر مخه پاکستان کرنسی په سولی آسیا کې یوازې د سریلانکا د کرنسی څخه لږ پورته ده. نور هیوادونه لکه بنگلادیش، هند، افغانستان د ټولو کرنسی د پاکستان د کرنسی څخه زیاته ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال الیاس خان په یو راپور کې لري.
د پاکستان مالی خساره په روان مالی کال کې 13 بلیون ډالر ته رسیدلې ده او د دې کې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی راغلی دی او همدغه رنګ د ملکی زر مبادلو ذخایرو کې هم ریکارډ کمې راغلی دی. د سټیټ بینک اف پاکستان د رپورټ تر مخه دوه کال وړاندې دا مالی خساره 4.8 بلیون ډالر وه، کومه چې تیر کال 2.6 بلیون ډالر ته رسیدلې وه. په روان مالی کال کې دې کې ریکارډ زیاتوالی ولیدل شو. همدغه رنګ ملکی زر مبادله ذخایرو کې هم د جولای 14 نیټې پورې 4.48 بلیون ډالر کمې راغلو او مجموعي ملکی زر مبادله ذخایر 15.68 بلیون ډالر ته راکم شوي دي. د سټیټ بینک اف پاکستان شمیرو تر مخه د پاکستان درآمدات په روان مالی کال کې 6.2 بلیون ډالر ته رسیدلی دي، کوم چې تیر کال 5.6 بلیون ډالر وو او دې کې 14% زیاتوالی ریکارډ شوی دی. او برآمدات تقریبا دیرش بلین ڈالر ته رسیدلی دي کوم چې تیر کال اوی شیر شپک بلین ڈالر او او دې کې اتی اشاریه درې بلین ډالر زیاتوالی ریکارډ شوی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه رنګ ملکی تجارتی خساره شپک دیرش بلین ډالر ته رسیدلې ده چې لوجې ملکی زر مبادله ذخایر په تیزی سره راکمیږي او اتلس بلین ډالر مالی خساره پوره کولو لپاره هر میاشت یو نیم بلین ډالر پکار دي. رپورٹ زیاتوي چې درآمدات کمولو لپاره د خزانه وزارت یو شمیر ریګولیټری ډیوټیانې ولګولې او سټیټ بینک په یو سل دوه دیرش درآمدي سیزونه په نغدو پیسو یا کیش باندې راوړلو شرط ولګولو او د دې تر څنګ د ټولو نه غټ ګام د ډالر په مقابله کې د روپۍ په بیه کې 19% کمی راوستې شو چې له وجې درآمدات ګران او برآمدات ارزان شول. رپورټ زیاتوي چې د دې هر څه مثبت نتیجې کېدای شي چې په روان مالي کال کې مخې ته راشي خو د دې ګامونو سمدستي اثرات دا دي چې په ګرانۍ کې زیاتوالی هم راشي. اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې پاکستان سره د روپۍ په بیه کې کمی راوستونه علاوه څه بل لار نه و ولې چې زمونږ د زر مبادله ذخایر د نش برابر وو. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوی
پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے, کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے, لیکن لانگر ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
چې د روپۍ قدر کې د کمی ګټې به په سمدستي توګه پاکستان ته راتل پکار دي. د اوی چې د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت او ستونزو سره مخ دی او دا خکېدې هم شي او دې کې نور خرابوالی هم راتلې شي. ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ ته به بغیر د څه تفریقه غټې غټې فیصلې کول وي, لکه د ایف بی آر اصلاحات, د کپړې او کرکلي مدونو کې ډېر کار کول, د انرژۍ سیکټر ښه کول. د اوی چې په تیرو 15 کالو کې اقتصادي اصلاحات بالکل نه دي شوی. بلخوا سینئر جرنلسٹ فدا حسین هم د ډاکټر سلمان دې درې سره اتفاق کوي چې د نون لیگ حکومت اقتصاد باندې حق پام ور نه کړو کوم چې پکار وو. دیو ریډیو سره خبرو کې د اووی
حکومت راځي هغه دې پر دې اکانومي باندې ول یو سپیشل اټنشن ور کیږي او لنګر پالیسی جوړ تفصیل باندې کې چې ترې فیډ شیر کا تا په امپورټ باندې دا خبره چې امپورټ باندې او امپورټ ایکسپورټ کې کوم دې بیلنس وکا ایکسپورٹ پہ ہر طریقے کی انرجی کا جو کم کرائسس دی اگر ریزال کو کارخانے کے کمیں بند دی جگہ ٹولی کو نوشی اور بڑا خبر دادا کہ زمونگا جو کم انڈسٹریل پالیسیز دی اگر بیا ریوائز کول واڑی جو کم بیمار صنعت دی اگر بیا بحال کول واڑی جو جن میں سے جوڑے اگر جان لا مسئلہ دا نہ بیمار دی یا جو کم بند دی اگر کارخانے کو لاول واڑی دی ٹول چیزوں کی دادا چڑوں بے اڑوں بے پولیٹیکل سٹیبلٹی پکا دا اور بیا دی اکانومی اور دے دبارہ
الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د امریکا په میزوري ایالت کې یو مسلمان هلک د ځایی انتخابونو لپاره لګیا دی, خپل ځان کاندید کړی دی, خپل کمپاین چلایي او په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
هم نه کمنٹ کیا تھا پشاور کے ساتھ کہ ہمیں خوبصورت پشاور دیں گے, ہم نے کمنٹ کیا تھا پشاور کے ساتھ کہ ہم ایک صاف ستھرا اس کو شہر بنائیں گے.
سیرون کی وای د پرویز خټک قدر مون اردن کو دا په بخنه باندې دا راپور به تاسو ته مونږ وړاندې کوو. اوس راځو د بی آر ټی چې کم د پیښور د نه د کم د لوی سړک جوړولو کم منصوبه واده دغه موټر بخنه غواړم د میټرو دغه منصوبه په حق لبانې د پنجاب په خوانی الله وزیر شهباز شریف ویلی وو چې په پنجاب کې کوم موټر وی جوړ شو د هغه دوه خبرګه په دغه باندې خرچه وشو او بیا هم دغه منصوبه لا تر دې وخت پورې ناکام ده. په دغه کې زیات کارکونکي هغوی د خپل کارونو څخه تللی دي او هغوی وایي چې په دغه کې ډیرو ځایونو کې د دوی څه کمی داسې دي چې هغه نه پوره کول کیږي او په دغه باندې ځینې نیوکې هم کیږي چې ګنې په دې کې پیسو د وښنو یا د پیسو ډډې ته کولو هم کوششونه شوي دي. نو راځئ چې د حمیدالله په غږ باندې دغه راپور لومړی واورو.
هم نه کمنټ کیا تھا پشاور کے ساتھ کہ ہمیں خوبصورت پشاور دیں گے, ہم نے کمنٹ کیا تھا پشاور کے ساتھ
سیڑون کی وائی د پرویز خٹک په مشرے د تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت کا د بی آر ٹی د جوړولو د نیټې په حقلا د ایشین ڈیولپمنٹ بینک خبر اوریدلې وې. نن بعد د بی آر ٹی په ځنډ دغه تیر صوبائی حکومت نه تورن کېدو. د ایشین ڈیولپمنٹ بینک نه په 3.5 ملیون ڈالر پور جوړیدونکو بی آر ٹی
یوازینی ستونزه د دې په جوړولو کې ځان نه ده. په مې کې د منصوبې چیف ایگزیکټیو آفیسر، بورډ آف ډایریکټرز، چیف فاینانس آفیسر او جنرل منیجر سره د نورو ملګرو د پروژې نه مستفی شول. په دې کې یو اسسټنټ ریزیډنټ انجینیر ګوهر محمد خان هم وو. د اوویل د منصوبې په حق لا د دوی سپارښتنې نه اورل کېدې. دی وایي
بیا ټیک چې فایلز دی فایل چې ډیزاینر کوم 30 میټر کول دی نو هغه په این موقع منته 10 میټر شوی دی ود اوټ اپروول. په بی آر ټی کې سپیسرز نشته دی هغه په وجه منته زنګ به خسر یا او سټرکچرز به فیل کیږي. بی آر ټی اکنامیک نه ده، ان اکنامیک ډیزاین دی چې کوم ځای کې سن زیونو کې سټیل زیات دی او سن زیونو کې کم دی. د بی آر ټی سپروایزر نه کیږي، د بی آر ټی سکیجول چې کله به کمپلیټ کې ټیکدار نه دی را کړی.
د سو قانون د کارخانو او حیات آباد پورې د شپږشتو کیلومتره د بی آر ټی لاره څه په زوړ سړک او څه د سړک د پاسه ده. دا لاره د پېښور په گنجانا تنګ او مصروفه بازارونه تیریږي. د کمرشل مارکیټونو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو او دفترونو تلو دپاره دا لاره روزانه د ښار او خاو شازلو په زرګونو خلک استعمالوي او د تیرو لسو میاشتو راسې په دې سړک تلل د ډېر کړه وډک دي. د جمعې په ورځ د مندنی نه پېښور ته راغلي د دوه تنان ګلفراز او دغه ملګری وایي
د روډ دونه تکلیف جوړ کړی عوامو ته چې موږ سار راوتي یو کار پسې او تر د اوسه پورې هغه کار ته موږ ونه رسیدو. ټول رش جام د دې ته پیدا وختلم مشکل دي چې موږ په دې روډ اخوا واوړو. نو د حکومت ته درخواست دی چې په دې باندې سه اکشن واخلي او د دې دغه کې دا به خلک کوي ساخر
خو دا بی آر ټی شروع کول چې یو نو دا دوی یو کمه منصوبه وګڼله. دا د شپږو میاشتو نه دا په کارو چې دوی په دویم دریم کال شروع کړی وه د خپل حکومت. نو دا به اله سرته رسېدلې وه. دوی به نگرانی کوله، دوی به وخت په وخت د دې وزیرانو د دې سروې هم کوله چې دا ولې لیټ شوله. نو لهذا د دوی نه حکومت نه لاړل. نو دا اوس التوا کې پرته د خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی، خلک مریضان دي. اوس موږ بورډ ته تلو داخله هم کوله، نو موږ په رنګ روډ باندې راتاو شو.
د های کورټ په وینا د بی آر ټی د اندازې نه زیات لګښت د ټیکو پرانتوګه نور کول په پروژه کې بار بار بدلون او د ځنډ لپاره اوس د بډو رشوتونو او ټګو د تفتیش کمی اداره نه پلټنی کوي. خو په مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې رپورټونه راغلي چې ګنې د بی آر ټی منصوبه د ماحول لپاره او د پېښور د ډیرو خلکو د روزګار لپاره تر اوسه زیانی ثابته شوې ده. د پېښور د تاجرانو مشران وایي تر اوسه په سړک د کار د لاسه سوو زره تاجران اغیزمن شوي دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تاسو ته خبرونه کې د بدرک کسانو په اړه راپور لرو چې په پاکستان کې یو مدني فعال رضا خان چې د دسمبر په میاشت کې بدرک سوی وو. پولیس چارواکي وایي چې تیرونه لاهور ته برته را رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیلات د دیوا خبریال اورنګزیب خان په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
پنجاب لاهور خر سره تعلق لرونکي یو ټولنیز فعال رضا محمود خان د اوو میاشتو بې درکې نه پس کور ته رسیدلی دی. بلخوا د بشري حقوقو ادارې وینا ده دغه شان د سیکورټي ادارو لخوا د چا بې درکه کول لوی جرم دی. رضا محمود نومې د تن تیر کال دسمبر میاشت لاهور خر نه بې درکه شوی وو. د دوی فامیل وینا و دوه تنانو چې ساده لباس کې وو دوی د خپل کور نه ځان سره بوتلی وو. رضا محمود آغاز دوستي نومې تحریک برخه وو د چا کار پاکستان او هند ځوان کل ترمنځ خرابې ته جوړول وو. د لاهور د پولیسو وینا تر مخه رضا محمود دوی بازیابه کړی دی او خپل کور کې د خو میډیا ته څه بیان نشي ورکولی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د رضا محمود بې درکې پس بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل هم د یو بیان د لارې د پاکستان حکومت نه د رضا محمود رها کول غوښتنه کړې وه او ویلي شوي وو چې داسې د چا په زور بې درکه کول نړیوال قانون تر مخه جرم دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی یو غړی زوره یوسف ډیور ریډیو ته ویلي دي د دوی په نظر کې هم دغه شان د چا غوا کول جرم دی او اکثر له داسې پیښو کې خلک او دوی په دې خبر دی چې تختولو والا یا غواکار څوک دی ځکه چې بې درکه شوي تنانو فامیل سیکورټي ایجنسو باندې دا تور لګوي او دوی سازمان چې بلوچستان صوبه کې څومره هم بې درکه خلکو خپلوانو سره ملاقات کړی دی ټولو په فرنټیر کور د اغوا تورونه لګولې دي. د بې درکه شوي تنانو په حق له پاکستان کې جوړ شوی کمیسون باندې هم زوره یوسف سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې یوازې کار یې رها شوي خلکو اندراج کول دي.
تو ان کی جو رپورٹ ہر مہینے آتی ہے تو اس میں اگر کوئی واپس آ جاتا ہے گھر وہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ ریٹرن ہوم کیس کلوزڈ تو یہ کبھی وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں تھے کس نے اٹھایا کچھ اس کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے.
زورہ یوسف وہی چې کوم کمیسون جوړ شوی دی چې مشر یې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دی د دې هم دغه کار پاتې دی چې څوک بې درکه تن کور ته راشي نو دوی یې صرف اندراج وکړي د تحقیقات نه کوي چې تا تختولی وو. زوره یوسف وینا وا اکثر له خلک چې رها شي میډیا سره ځکه خبرې نه کوي چې سیکورټي ادارو یرولی وي. پاکستان کې په زوره د خلکو بې درکه کولو تور پښتون ژغورونې غورځنګ یا پی ټی ایم هم په سیکورټي ادارو لګوي او غوښتنه کوي کچره په چا سره تور دی باید چې عدالت ته پیش کړي شي. پښتون تحفظ مومن چې هواد کومو برخو لکه اسلام آباد سوات او ډی ای خان کې جلسې کړي دي نو یو شمېر خلکو هم پکې ګډون کړي وو چې د چا څوک خپل بې درکه دی. د پښتون ژغورونې غورځنګ خپل فعال تنان هم لکه حیات پیرغل په زوره بې درکه شوی دی او په سوشل میډیا په سیکورټي ادارو سخت تنقید او پی ټی ایم لخوا د حیات پیرکل رها کولو غوښتنې او احتجاج د لکو پس د ځوان اډیاله بندیخانه کې موجودګي خبرونه بیا مخې ته راغلي وو. پی ټی ایم وایي پخوانی قبایلي سیمو خیبر پختونخوانه په زرګونو خلک په زوره بې درکه کړی شوی دی. همدغه وجه ده چې د دوی غوښتنو کې دا خبره هم شامله ده چې دا تنان دې رها کړی شي او کچرې په چا سره جرم وي باید دې عدالت ته وړاندې کړی شي. پاکستان نږدې ټولو صوبو نه یو شمېر خلک بې درکه شوي دي او داسې هم شوي دي چې بې درکه خلکو مړي بیا موندل شوي دي او داسې پیښې زیاتره بلوچستان صوبې نه رپورټ شوي دي. بلوچستان کې بے درکه تنانو لپاره آواز پورته کوونکی یا وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز وینا تر مخه یوازې بلوچستان صوبه کې 18,000 نه زیات تنان بے درکه دي خو حکومتي کمیسون دیش میرو سره اتفاق نه کوي او وایي یو 100,000 خلک پاکستان نه بے درکه دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
سو دراسته نه اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د ملګرو ملتونو د سوري لاندې په اسلام آباد کې شوی یو غونډه کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې شپږ شپېته فیصد هغه ښځې چې په کلیوالو علاقو کې یا په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي دغه ښځې د ملک په اقتصاد کې برخه اخلي خو د هغوی دغه کار نه ښکاره کیږي او نه د هغې دوی ته پوره معاوضه ورکول کیږي. په دې باندې تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریاله د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د شوزو د خپلواکۍ د لپاره کارکونکو نړیوالی ادارې یو ان وومن لاړه د پاکستان د کلیوالو شوزو د حالت په اړه خبر سوي تازه رپورت تر مخه د پاکستان د 15% فیصد کلیوالو شوزو د هیواد په پرمختګ کې لویه برخه لرلو باوجود د موثره قانون سازي لوجې د دې کار نه منل کیږي. د ریپورت تر مخه پاکستان شاوخوا نیم سزیات آبادی یعنی د شل کروڑ څخه لس کروڑ شزی دي او په دغه آبادی کې زیاتره یعنی 15% شزی په کلو کې اوسیم. د ریپورت تر مخه په کلیوالو شزی کې 4% د کالج په کچه تعلیم ترلاسه کوونکي دي او په تعلیمي ادارو کې باقاعده کار کوي، خو نور 6% شزی په کروندو او په نورو کورنۍ کچو کارونو کې برخه اخلي. د ریپورت تر مخه یوازې د کروندو د شزو د کار ویلیو د یوې اندازې تر مخه 6.3 اتیا اربا روپۍ ده چې د پاکستان د جی ډی پی 2.6% جوړیږي، خو په دغه شزو کې 6% ته خپل د کار پیسې نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د یو این وومن مشر جمشید قاضی وویل چې د ریپورت مقصد په اقتصادي، سیاسي او سماجي کچه د شزو برخه او هڅې ستایل دي. پاکستانی کلیوالو شزو ته خپل د کار د حق نه رسېدو په اړه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د خوراک او د کروندګرۍ د نړیوالې ادارې اف ای او په پاکستان کې مشري مینا دولت شاهي ویل:
آی تھنک پاکستان هاز میډ سترایدز ټوورډز ویمن امپاورمنت، بٹ دیر سټیل ا لټ ټو بی ډن.
پاکستان کڅه ډیر څه کړی، خو ډیر څه کول دي. ولې چې اکثره قانون سازي چې کیږي نو شجی ویرې کړی او نارینه د پاره ویم. دوی زیاتوي چې حکومتي پالیسي د شوزو حالت بدلولو د پاره اهم دي، خو شوزو ته به هم خپل حالت خپل د بدلولو لپاره هڅې کول وی. ولې چې د دوی خپلواکي، اقتصادي شحالت، د ماشومانو تعلیم او کورنۍ کې ځای جوړول د دوی خپل د ځان لپاره د حد سره تړلې دي. په بلوچستان کې د شوزو د خپلواکۍ لپاره کار کوونکي فاسیه دورانی ډیو ریډیو ته وایي:
اس ڈی جی ټارګټس دي 2030 پورې ضروري ده چې موږ کوم ایمرجنګ سېکټرز دي لکه آی ټی سېکټر، په هغه کې ډیر زیات یو پوتنشل دی د زنانو لپاره، د هغه لپاره خپل بچیان او خپل زنانې تیارې.
د مهنت نړیوالې ادارې ایلو په پاکستان کې کارکونکو سید ګلانی وایي:
نو لاز د لیجیسلیشن هم خبره شته، ورکوټه باندې مثال در کوم. پاکستان د ایلو ولا دوه کنونشن ساين کړی دي چې هغه ته وایي کنونشن نمبر 100 چې ایکوال اپورچونټی، ایکوال ویجز فار ایکوال ویلیو اف ورک، او کنونشن نمبر 111 فار ایکوال اپورچونټیز ات ورک اند ان اوکیپیشنز. دا دوه شیونه ریټیفای کړی دي تقریبا 1990 کې هغه نه مخکې، لیکن اوس په پوره پاکستان په باندې څه قوانین نه دي جوړ کړی. پر نان ډسکریمینیشن باندې یو قانون نشته، نو چې سزینو د پاره سپیشل پریفرنشل هغه جوړ شي، سټیپس واغسته شي، هغه د پاره فیسیلیټیز جوړ کړی شي. یا د انسټیټیوشن
د یو این فمن لخوا د ریپورت تخبرولو سره په هیواد کې بیلابیلو برخو کې د کلیوالو هنرمندو د لاسي کارونو ننداره هم وسوه. دغه هنرمندو ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل:
دا خو ډیر زیات فائدہ مند دی، موږ وایو چې داسې نور هم کېږي، ځکه دی یو خو چې موږ راشو نا خپل زموږ سیزنم خرڅ شي او آی سره سره موږ نور سیزنم وینو. نو
دا غرنګ ما تدافارم ملاو شنو کم کم دانه فسیلیټیز خو وی کنه دونګه دا ګران به بیا د موتیانی روډو هغه رقم ته نه ملایوي ګو سو کخلیم نو داس ایگزیبیشن چوشي نو بس بیا دونګه دا پاره فائدہ دونګه کلو کی سو کیم ناخلی.
ریپورت کی حکومتي ادارو او مدني ټولونو ته ویل سو چې کلیوالو شوز ته خپل د کار صحیح پیسې ورکول د پاره به تګلاري جوړول، مرکزی اصلاحات راوستل او د دوی د تعلیم موقع ورکول وی. نو کچری داسې ونسی نو د حکومت د پاره کال 2000 دیش کې هر وګړي ته خپل حق ورکولو هغه شمنی تر سره کول به ممکن نه وي چې پاکستان ته نړۍ سره کړی دي.
سف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري د عوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو ساده خبرونه تاسو ته پژوندې وړاندې کیږي او واستاسته یو نړیوال راپور وړاندې کوي چې سپینه ماړی وای امریکا او روس د خپل صدرانو ترمنځ د دویم ملاقات لپاره یو بل سره خبري اترې کوي. خو بیا اخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وای چې دوی به د غیر قانوني پیسو د لیږلو په تورونو باندې د دې د پښتنو لپاره به یو امریکایي هم ورته نه ولېږي. په دې اړه تاسو ته نور ټول تفصيلات زموږ همکارمان بونيري په یو راپور کې لري.
د روس دولس ملازمان د ډیموکرات د انتخابي مهم د کمپیوټر نه پخلا کولو یعنی هیک کولو په ګوته کړی دي. روس په دې شرط امریکایي تحقیقاتي ډلې ته د دې ملازمانو نه د اختونو پختونو اجازه ورکړې ده. کچري روس د امریکایي د یو سفیر مایک مکفال په ګډون د یولس امریکایانو نه پختنې کولای شي، خو په یو بهر هیواد کې د امریکایانو څخه د پلټنو په خیال په کانګرس کې د حکومتي ګوند ریپبلیکن په ګډون امریکایانو ناخوښي ښودلې ده. سینیټر لینس ګراهام وای:
زما په خیال په کانګرس کې به یو غړی هم دا نه غواړي چې د پوتین حکومت دی د پخوانی امریکایي سفیر یا بل ملازم نه پلټنې وکړي.
مکفال د 2012 نه تر 2014 پورې په روس کې سفیر وو او د هغه د لندن د یو کاروباري تن بل بورډر سره د اړیکو په سر د پلټن غوښتنه کیږي. بل په روس کې د ټیکسونو په غلا کې پقید کړي، خو شروع پر د امریکای خارجه وزارت دغه وړاندیز ته فضول وویل. هغه لی مایک پمپیو دغه وړاندیز رد کړي دي.
اټس ناټ ګونا هپن. د رشنز میډ ا پروپوزل اباوت
دا نشی کېدلې. روس د صدر ترامپ او صدر پوتین ترمنځ د لیدلو کتلو په وخت یو شمیر وړاندیزونه کړي وو چې پکې یو د تحقیقاتو هم وو، خو صدر ترامپ په ډاګه کړې وه چې امریکایان په زور تحقیقاتو ته نشي لیږل کېدی.
بلې خوا ته په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي دي چې د روس او امریکای مشران به یو بل ملاقات کوي او دا ځل به ملاقات مرکز واشنگټن ډي سي وي. پرس سیکرټری سارا هاکبی سینډرز د زیارت پر ورځ په ټویټ کې ویلي دي دا خبرې اترې روانې دي. دا وخت د امریکای صدر هغلی ترامپ د روس او د امریکای ترمنځ د اړیکو او د روس د امریکای په انتخاباتو کې د لاسوهنې په سر د سختو نیوکو سره مخ دی. د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د امریکای د استخباراتي ټولنې دا خبره منلې ده چې روس د کال 2014 د امریکای په وزارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. څو ورځې مخکې پوتین سره ګډ خبري غونډې په وخت هغلی ترامپ ویلي وو چې د روس ورته یقین ورکړی چې ماسکو د امریکای په ووټونو کې مداخلت نه وکړي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ: فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام @VOA Diva، او پر یوټیوب VOA Diva نیوز.
د خیبر پختونخوا په ویلی وزیرستان ضلع کې 2.5 لک خلک چې هغه خپل ووټونه رجسٹر کړی دي، هغه با په 215 حلقو باندې خپل بخنه غواړم 215 انتخابي خوزو کې خپل رائے دا چولو عمل تر سره کوي. د جولای په 25 نیټه باندې د دغه انتخابي تیاریو په حق باندې د ډیورډیو خبریال عدنان بیٹنی تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دلی وزیرستان د کامی اسمبلی په 200 هلکه ان یو کم 50 او هلکه 50 ناش دی 2,45,000 نه زیات نرینه او ښځینه ووټر په 215 انتخابي مرکزونو کې به د خپلې خوښې امیدوارانو ته رای یا ووټونه ورکوي. د انتظامیا په خبره هلکه ان یو کم 50 لپاره 18 نرینه 13 ښځینه او 100 مشترکه پولینګ سټېشن، او د هلکه ان 50 لپاره 14 نرینه 9 ښځینه او 3 مشترکه پولینګ سټېشن ځانګړي کړی شوی دی. په دې رای ورکولو نژدې 11,000 کم 1,00,000 زنانه هم شامل دي. د ټاکنو ادارې د جنوبي وزیرستان معاون آصف خټک په دې اړوند وویل: الیکشن کمیشن اکټ سره سم کده زنانو په پولینګ سټېشن د رای ورکولو شمیر تر 10% نه کم وو، بیا به دغه پولینګ سټېشن کل ادم شمارل کیږي او د انتخابي رای په شمیر کې به شامل نه وي. هغه وویل په کار د پدغه ټاکنو کې په زیات شمیر سره زنانه د خپل خوښې کاندیدانو ته خپل رای ورکړي.
د الیکشن اکټ حصہ دا ټوټل ووټ چې کوم پول کیږي کده هغه لسمه برخه چې دی هغه زنانه نوې پول کړي، نو هغه د هغه پولینګ سټېشن ریزلټ چې دی هغه به کله دمې په هغه به دوباره ووټینګ کیږي. بیا نو دا خو ضروری ده، دا خو نارینه او زنانه دواړو لپاره ضروری ده چې هغه خپل ووټ کاست کړي، او اسپیشلی فیمیل خو دی ځکه کاست کړي ځکه چې دی هم وګړي دی، د قوم مطلب یو شان دی، د دې حقوق دی، رائټس دي. زما دا هغه چې دی هم د زنان میل سره لکه شانه بشانه غشي او فوټونه دی واچي.
په جنوبي وزیرستان هلکه ان یو کم 50 دغه انتخابي عمل په داسې حال ترسره کیږي چې د نجات فوزي عملیاتو له عمله ناشدي لس کاله وروسته بې کوره شوي خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي دي او په خپل سیمو کې انتخابي عمل ترسره کیږي. خو د چرواکو په خبره و سم په بشپړ ډول زیات خلک د کډوالۍ ژوند تیروي. اسف خټک وایي داسې قسم بې کوره شوي خلکو لپاره دوه پولیس سټېشن د ټانګ ضلع د پولیټیکلې په کالونۍ کې هم ځانګړې کړي شوي دي چېرته کې بچ د جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل ووټونه ورکوي. د اسف خټک په خبره دی بې کوره شوي خلکو کې زیاتره د جنوبي وزیرستان هلکه یو کم 50 شکتو سیمې د شپږو کلو خلک شامل دي.
دا دوه پولینګ سټېشن دي په وزیرستان کې. دا علاقه چې کومه ده بوبړ شیرنه سرخاوري کراشتي خلک یې میلا سیجا الواړې شو بي خیل او زیاتر کسان د دې پټان کو دی خان کې پاتې کیږي. زموږ د ټولو د ډی آر او صاحب زموږ داغه شیره دی د پاره دی او د خلکو په ډیمانډ باندې کوم چې د دې علاقې خلک دي دې ته موږ پټان کې چې پولینګ سټېشن یې ور کړی چې ردی ته آسان وي. دا موږ سره دا ټوټل 1290 دا ووټرز دی په دې کې. موږ د ټولو د خیال ساتل د وزیر لپاره ما پولینګ سټېشن چې دی هغه الاټ کړی دی. دواړه چې دي دا د ایجوکیشن افیسر پی اے کالونی پټان کې حکومت ده. دلته کې دا دواړه پولینګ سټېشن جیپ
انتظامیه لخوا د انتخابي عمل پر مهال د جنوبي وزیرستان نږدې دوه اویا پولینګ سټېشن انتهایی زیات حساس ګرځولي شوي دي او د دوی په خبره د کومې بدې پیښې مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي. زیاتوي د مهال به د لیویس او اف سي ترڅنګ دوی ته د پوز مرسته هم ترلاسه وي. عدنان بیټنای ډیوا سویلي وزیرستان.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوهم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوهم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
سف امریکا دی ودا خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت امر جاری کړی دی چې په صوبا کې شامل کړل سوی و ضلع چې پخوانی قبایلی سیمې وي دا د په رسمي توګه د نن څخه د خیبر پښتونخوا ضلع به یادیږي او دغه و ضلع د خیبر پښتونخوا په 15 ډیویژنو کې ویشل سوی دی. په دې اړه نور تفصیلات استاد د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د مالی یا ریونیو محکمې لخوا جاری کړی شوی یوې رسمي اعلامیه لمخه په آئین کې د 15 بدلون لمخه په صوبه کې زمکړی شو او په خوانو قبایلي جنسو او شپږو نیمو قبایلي سیمو یا فرنټیر ریجنز د صوبې په 15 ډیویژنو کې زمکړی شوی. د دغه اعلامیه لمخه د خیبر او مومند نوې ضلع په پېښور ډیویژن کې زمکړی شوی او د اف ا پېښور په پېښور ضلع کې په رسمي توګه شامل کړی شوی. همدغه رنګ د باجوړ نوې ضلع په ملکن ډیویژن کې او رغزی او کورما په کوهار ډیویژن شمالی وزیرستان په بنو او جنوبی وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړای شوی. د یادونه ورده چې دغه واړه بخوانی قبایلی ایجنسی د قبایلی سیمو په حیثیت تر د 13 مئی کله چې 15 آئینی ترمیم پاس کړی شو هم د دغه ډیویژنو د کمشنرانو د اختیار لاندې وي. خو اوس د خیبر پښتونخوا د ضلعو حیثیت ورکړی شو. د دغه ترڅنګ د جنډوله او د رازن د نیمې قبایلی علاقې د ډیر اسماعیل خان ضلع برخې جوړې شوې او د بنو سره لګیدل د وزیرو او بیټنی علاقې د دغې ضلع سره یو ځای کړی شوي. د کوهار سره نږدې د در آدم خیل علاقه اوس د کوهار ضلع برخه جوړه کړی شوې. د دغه ترڅنګ صوبایي حکومت د یو اعلامیې له مخه په صوبه کې واړه حکومتي ادارو له امر ورکړی چې د اوس نه پس به په حکومتي خطو کې د آبد یا نورو سرکاري چارو کې د فاټا او پاټا نومونه نشي استعمالولی. بل اړخ ته د نوې خیبر ضلع په حلقه این درې څلوېښتم کې د جمرود لنډي کوتل په زندانونو کې بندیوانو کسانو ته په اول ځل په 15 جولای کېدونکو عمومي ټاکنو کې د ډاک په ذریعه د خپل ووټ حق استعمالولو اجازه ورکړی شوې. د دغې ضلع ریټرنینګ افسر زاهد عثمان کاکا خیل وایس آف امریکا ډیوه ته د دغې طریقه کار په حکله وویل. د زاهد عثمان کاکا خیل په وینا هغه دغه ګام د همدو کېدیانو په تحریري غوښتنه اوچت کړی او دا چې په خپله د ټاکنو کمیشن لخوا وضع کړی شوي قانون هم بندیوانانو له د ډاک په ذریعه د ووټ اچولو حق ورکوي. هغه وویل چې د زیاتره کېدیانو نومونه په ووټر لیست کې د نه درج کېدو او د ځینې نورو سره کامی شناختي کارډونه نه لرلو له وجې فقط 14 د جمرود حوالت بندیان به د دغې سهولت نه استفاده ترلاسه کړي. د دغې ترڅنګ قریبا 4 هغه خاصدار او لوی ځوانان د چا چې د ټاکنو په مهال د خپلو کونه لری په نورو ځایونو کې د امنیت ډیوټي لګولې شوی به هم د پوسټل بیلټ یا د ډاک په ذریعہ خپل د ووټ حق استعمال کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
د افغانستان په کندوز ولایت چارداری او په امام صاحب ولسوالیو کې د هوایی بریدونو او د افغان طالبانو او د عسکرو ترمنځ وینختو کې ګڼ شمېر مرګ جوبله دواړو خواو ته اوختي. په دغې نور تفصیل تاسو ته د ډیورې خبریال حقمل روان وړاندې کوي.
د هیواد په شمال ختیځ کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ښځو ماشومانو په ګډون 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د کندوز ولی ویان نعمت الله تیموري له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هوایي برید د زیارت په ورځ د چاردری ولسوالۍ د حاجي قیم الدین په کلي کې د استوګنې په یو کور ترسره شو او له همدې عمله تلفات ولسي خلکو ته رسیدلې دي.
پرون شاوخوا لسنیمی بجی د چاردری ولسوالی پا اجی قیامدین کلی کی هوایی حمله پتراس کی پا یو کور کی چی د دو کورونوی غلی علت پکشه و شاوخوا 4 ملکی کسان شهیدان سوی دی او 2 ایتاپیان دی چی پا شهیدانو کی زوانان شزی او میرمنی او ماشمان هم شامل دی.
په کندوز کې ولسی خلکو ته د اوختي مرګ جوبلې په تړاو دفاع وزارت بیان جنرال ردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې ویل دي ناټو افغان ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې ولسی خلکو ته هم په چردری ولسوالۍ کې مرګ جوبله رسیدلې له ولس سره د معلوماتو د شریکولو لپاره ټاکل شوی پلاوی کندوز ته رسیدلې تر څو یاد پیښه په دقیقه توګه وڅېړي.
متاسفانه په چاردره ولسوالی کې هلته جنگ شوی دی. مونتا په مشترک عملیاتو کې سوال سفره د مونږ د وطنانو شهیدان شوی دی. په دې اساس باندې د دولتي مقاماتو له طرف نه یو هیئت ټاکل شوی دی چې لار شي کندوز ته. اوس دغه هیئت کندوز ته رسیدلی. هلته په دې مورد باندې په چاردره ولسوالی کې پوښتنه کېږي.
له کندوز څخه په ترلاسه شوو رپورټونو کې تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د چاردری ولسوالۍ د امام الدین په چاو کې د امنیتي سرتیرو په یوې امنیتي پستې وسلوال برید کړی چې د همدې برید په پایله کې 12 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندوز ولی ویان نعمت الله تیموري په یاد پیښه کې د پولیسو په امنیتي پستې د طالبانو د برید پخلای کړی خو د اوختې مرګ ژوبلې په تړاو یې وویل چې په دې حمله کې 2 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
تیر شپه چارای امام الدین په سیمه کې زموږ د محلي پولیسو پر یو پوستې وسلوالو مخالفینو برید کړی چې په څاس کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوب لاوښتې دسیس ارقام یې نشته، خو داسې ویل کېږي چې دوه کسه شهیدان دي او څلور کسه زخمیان.
همدارس د هیواد په شمال کې د کندوز چرواکو ویلي تیره شپه شاوخوا یولس بجې افغان ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په کرغه د کونجک او د بیګم په سیمو کې له طالبانو هغه درې امنیتي پوستې بیرته نیولې چې درې ورځې وړاندې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې وه. ویان نعمت الله تیموري وایي د افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د سرې کتې دوه تنه مشران هم شامل دي چې په وینا د جګړې د رهبرۍ مسؤلیت یې درلود.
امنیتي ځواکونو د وسلوال مخالفینو هغه ځایو باندې برید وکړ کوم چې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې وې. تقریباً درې پوستې وې چې دا پوستې یې ونیولې. په ترڅ کې یې شپاړس وسلوال طالبان ووژل شوه چې دوه سر ګروپان یې په نامه د حقیات یو بل سر ګروپ یې دا ووژل شوه او اووه کسه نور یې ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. کندوز د افغانستان په شمال کې هغه نا آرامه ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په وسلوالو بریدونو او جګړو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی، خو د جګړې له ویرې ولسي خلک د خپل ژوند د خوندیتوب په لټه کې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږ په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
تاسو ته خبرونه کې بل راپور وړاندې کوو چې د پولیو رنځ په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا شتون لري. هم د پولیو د ساسکو د اهمیت او چې دا هر ماشوم ته د سیمې په هر ځای کې سیمه ماشومان هم شتون وي یا ژوند کوي هغوی ته رسولو لپاره دا څومره ضروري ده. د ډیبا زموږ همکار ماوش جلیل تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د پولیو وایرس د نړۍ زیاتره برخې نه ختم شوې دي، خو د نړۍ په ځینو هغه برخو کې لا اوس هم موجود دی چېرته چې په اسانه رسایي نشي کېدی. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې طبي ډلې هڅې کوي چې په دې لرې پرتو او په اسانه رسایي نه لرونکو سیمو کې میشت ماشومانو ته هم د پولیو نه د بچ کېدو لپاره ویکسین ورکړي. خو په افغانستان کې په لویه کچه خور نارامۍ او په شمالي نایجیریا کې شخړو له کبله په زرګونو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نشي ورکړی کېدی. ماشومان د پولیو ناروغۍ نه بچ کولو لپاره طبي ډلې باید په شخړه ځپلو سیمو کې د پولو دواړو خواو ته او کډې کوونکي خلکو په اړه خپلو کې رابطې وساتي. د سور صلیب او هلال احمر نومي تنظیمونو مشر ډاکټر انډیو اټسانو په دې اړه وایي،
خلک د شخړو، اقتصادي او سیاسي حالاتو له امله نن سبا ډېرې کډې کوي. په دوی کې هغه خلک هم وي چې د ناروغۍ وایرس یې په وجود کې وي او د دوی معلومول او دوی ته واکسین ورکول ډیر ګران شي.
خو په داسې حال چې د پولیو لمن د وړلو هڅې په هغه سیمو کې روانې دي چېرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی، نوې مشکلات پیدا کېدی شي. د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا ایجنسۍ غړې ارین کویک وایي،
د پولیو نه بچ کېدو لپاره هڅو دوام ونه لرلو نو دا وایرس خپل شکل بدلولی شي او وبا کې بدلېدی شي.
د دې وایرس د وبا شکل کې بدلېدو مخه نیولو لپاره ضروری ده چې روغې آبادیو ته دا ویکسین ورکړي شي. په کال 2018 کې د صحت نړیوال تنظیم WHO په نړۍ کې د پولیو یوازې 2 کیسونه رپورټ کړي وو. ماهران وایي چې د نړیوالو مرستو بغیر به د پولیو وایرس د مخنیوي کار ډیر ګران شي، نو ځکه دا ډیر مهم دي چې په دې توجه جاری وساتلی شي.
دې پروګرام سره مالی مرستې کوونکي هم اوس ستړي شوي دي او دې لپاره په فنډونو کې کمی را روان دی او د وایرس مخنیوی لا نه دی شوی. که د وایرس مخنیوي نه وړاندې مالی مرستې بیخي بندې شوې نو موږ به یوې غټې ستونزې سره مخ شو. دا وایرس به بیا وده وکړي.
داسې تمې دي چې که هسې مستقل دوام ولري نو د پولیو وایرس همیش لپاره ختمې دي شي.
د امریکا په میشیګن ایالت کې د گورنر د چوکۍ لپاره په ځغل کې شامل یو مسلمان کاندید کچرت دی د الیکشن غټي د انتخابات غټي نو د بلومړی مسلمان گورنر د امریکا جوړیږي په دغه باندې د ډیوا زمو همکار مجاهد جواد د وسپ امریکا راپور تاسو وړاندې کوي
دی زوان دی زړه راخون کې چیرې لري او مسلمان دی له ټولو هغه سره ستر توپیر لري چا چې د امریکا د میشیګن ایالت په دغه لوړی انتخابي چوکۍ کار کړی دغه چوکۍ ته د عبدل ال سید ورتک یو وخت ناشونې ښکارېده عبدل ال سید چې د میشیګان د والی یا گورنر چوکۍ لپاره ټاکنو ته ولاړ دی وای
ما گریجویټډ کالج بل کلینټن آسکد می وای آی واز ګوینګ ټو میډ سکول
کله چې زه له کالج څخه فارغ شوم بل کلینټن زما څخه وپوښتل چې زه ولې د طبي زده کړو خواته ولاړم هغه له ما نه وغوښتل چې آیا کله هم ما دغه چوکۍ ته د ریدو په اړه فکر کړی هغه وخت ما فکر کاوه چې دا به زما له وسه وتلې وي
د ځکه دغه چوکۍ له خپلې وسې وتلې ګڼلې وه چې له ده سره په تیرو وختونو کې ډیر ناوړه توپیری چلند شوی وه
زه د خپل فوټبال ټیم کپتان وم د سپتمبر د 11مې له پیښې یوه اونۍ وروسته چې لوبې پکې کینسل شوې موږ بیرته خپل لوبغالي ته ولاړو زما په یاد دی چې د لومړي ځل لپاره خلکو راته په داسې عجیبه نومونو غږ کاوه چې ټول عمر به مې هیر نه شي چا راته اسامه او چا په نورو نومونو غږ کاوه او د خندا وړ خبره خو دا وه چې زما د ورور نوم هم اسامه و
کیدای شي السید په میشیګان کې یو تاریخ جوړ کړي او د دغه ولایت لومړنی مسلمان والی وټاکل شي کچېرې هغه په دې وتوانېږي چې د کافي شمېر رایه چونکو ملاتړ راخپل کړي د السید مخالفین د هغه له عقیدې او نژادي تړاو څخه د هغه پر ضد کار اخلي او پرې بریدونه کوي خو السید وایي چې د میشیګان خلک تر دې ډېرې سترې اندېښنې لري
They want to understand what it is that I want to do for them and they will pay attention to whether or not I have
دوی غواړي په دې پوه شي چې زه دوی ته څه کولای شم دوی به دې ته وګوري چې آیا زه به د خبرو له پیل څخه مخکې د دوی ستونزو ته غوږ نیسم او کنه کله چې دوی دا هر څه وګوري نو بیا دا ورته مهمه نه ده چې یو څوک ته دعا کولو پر وخت لاسونه سډول نیسي
په امریکا کې د عرب نیوز د ادارې مشر اسامه سبلانی وای د عرب امریکایانو لپاره اوس وخت بدل شوی
when john kennedy ran
you know john kennedy takuno ta udredo no khalko wel che de kho lumrane catholic de aya de ba spini manay ta lara umumi aw haga bariale sho kala che barack obama candidate sho khalk bo wel che da lumrane tor post amerikai de kho haga u gatala aya hamdam raziat smir tor post amerikayan u na kho haga u gatala o do zale u gatala us aya da chance sta che yo musliman amerikai د والی څوکۍ وګټي د دې پوښتنې ځواب هم خو یعنی مثبت دی
السید په میشیګان کې د ډیموکراټانو له ډلې څخه د ولایت څوکۍ لپاره ولاړ دی او ټاکل شوی دی چې لومړنۍ ټاکنې به د اگست په 8 منټه ترسره شي کچېرې ډیموکراټان السید د اگست په لومړنۍ ټاکنو کې وټاکي هغه به بیا هم کافي ملاتړ ته اړتیا ولري ترڅو د نومبر په ټاکنو کې له جمهور غوښتونکو هغه کاندید څخه هم وګټي چاچه د 2018 کال په ټاکنو کې د ټرمپ له بریا سره مرسته کړې
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د محل سوشي بی لاله روچی په پای ته رسیدو خو د پاکستان کرکټ ټیم پښتون لوبغاړي فخر زمان د زیاتو رنزونو جوړولو یو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی اشفاق محمد صاحب نور کم ریکارډونه لري
څاول یو ریکارډ نه تر ریکارډونه جوړ کړی
دا د مالک نن چې موبایل او پنن میچ کې یو ریکارډ جوړ کړی
فخر زمان چې کم دین لومړی خو لوی ریکارډ دا جوړ کړی دی چې 210 رنزونه کړی دی 210 رنزونه دینه مخکې 204 شپې ته روهیت شرما کړی دی هند لخوا دا غیر وروسته به سه واک 213 وکړل دسی سچن تندولکر کړی دی او په دا پنځم لوبغاړی دی چې د 210 وکړي یو خدای ریکارډ شو دویم ریکارډ دا دی چې د پاکستان لخوا تر اوسه پورې چا د یو سل شپږ نوینه سلور نوینه زیات رنزونه نه وکړي چې هغه سید انور په کال 1906 نوی هم کې کړی دی هند خلاف په محالی میدان باندې دا ورده 210 وکړه دام ریکارډ دی بل ریکارډ د دنیا په کاش باندې دا دی چې په یو ورځنی مقابلو کې تر اوسه پورې چا د 208 اتیا نه زیات رنزونه په لومړی وکټ باندې نو کړی چې هغه سند جسوري او ترنګا کړو دا ور امام الحق او فخر زمان جوړ کړل 304 رنزونه دا مور ریکارډ شو. د دې نه پس چې کوم بل ورلد ریکارډ دی نو هغه دا دی چې دی 410 رنزونه اوسط باندې دی وخت کې د ټورنمنټ کې دی لوبه کوي او دا 104 میچونه شوی دی او میچ پاتې دی نو که چرته دغه بل میچ هم دی لوبیږي کې دی شي دا هم د ده په ریکارډ کې نور هم بهتري راولي. تر اوسه پورې په ټورنمنټ کې لوبغاړي برخه اخیستې د 410 رنزونه اوسط هغه نه دی پاتې شوی. د دې نه غټه بله خبره دا ده چې د پاکستان لپاره 399 چې تاغي پاکستان تر اوسه پورې وزنې مقابلو کې دومره سکور نو کړی دا یو ریکارډ دی. بل د 308 رنزونو پارټنرشپ په ورځنی مقابلو کې شوې ده په سلورم نمبر باندې دا غټ پارټنرشپ ده چې 304 رنزونه وشو. دغه سیده پاکستان انفرادي سکور سیده نور خبره موکړه او بل خبره دار چې په شلو یو وشتو میچونو کې تر دې وخته پورې 0 رنزونه په لومړی ونډه کې یا په ورځنی مقابلو کې پوره کړې شوې دي. دا به لومړنی لوبغاړی شي چې په 10 میچونو کې د 900 کړي دي 0 رنزونه د پاتې دي په 15 مقابله کې شرکت کوي نو دا د 30 میچونو ریکارډ به هم ده جوړیږي.
بالکل نو خبرونه وخت هم دا حال پای تر شي زشته قربانه وزه کوم څه کا کړ
او زاش پاکو
در نه اجازه تخلو شش و در تقوار
دلافمان.